اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب خبرونې ته ښه راغلی. دا به راته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چا ته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسې مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حقه حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا ښځینه دي. حتی په عباداتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دلته کېږي، نارینه لاس دلته کېږي. دا د علماو اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنې حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي، د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري؟ ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چا نه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده لپاره ضرور نه ده د چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي، دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن، یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي. منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی؟ یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما، ستا په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي. یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکي. یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وا، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکي چې خوخه یغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نس ما خوخه نه ده، ما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړي دا، او د دې حدیث په اساس لال سره چويز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي. نو په دې اساس باندې که دغه عمل چوکي دا غیر شرعي عمل لري چې په جبري توګه چوک ورکي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن، یو کاذب غرور لرو. د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پېته ورسیږي.
بله مدری صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا بیا عیني شاهدان هم دا وایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، ته وایې پوهنتون نسته، کار نسته. دغه تم دوی نه پوښتنه نکیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی شي.
دغه سی یو داواګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بېحیایۍ ځای دی. خدای نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم تا ته راځي چې خور له حق ورکه، غیر مسلم تا ته راځي چې لورکۍ له حق ورکه. او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی، تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تا له امر په ده باندې شوی دی چې د دو حقوق ورکه، خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دو سترګې پټې، د دو په حقوقو باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځان ته اسلامي نظام وایې، په ده کې چې دغه حقوق تاسو د پښو لاندې کړي دي. یعنی په ده کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت په څیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دې له نه وي، موږ د یو شمېر علماو نه، د دو اورو یو شمېر علماو نه لونګۍ بیوالي ډېره غټه، ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې، او بیا به ولا سوشل میډیا مبېجدره، به بیا مایکم پروت دي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپله وایي، پوهېږي باید کې مسکیم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسې وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
له یوې خوا نه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چاته یې چې ورکړلې. راځو کورنیو ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی. اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري، هغه شفقت ولري. اما ته خو واقعي پلارې، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنی ته خو حقیقي پلارې، ته خو حقیقي مورې، ته خو خورې، ته خو ورورې، ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې؟ نو بیا هم هغې نقطې ته راځم، هغې تېرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي، دو خپل حقوق ونه پېژني، دو د خپلو حقوقو دپاره مبارزه ونه کړي، دو د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولو له شرم ښکاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وښکاري، او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان تر لاندې دو که مرګ وي، که درد وي، که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي، او دوی وزغمي، او دغه را روان ژوند یې را روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي، د دوی د عمر سره جوړ نه وي، د دوی د قواري سره جوړ نه وي، د دوی د خایص سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کې. نو بدبختي کوم ځای کې ده؟ بدبختي هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي، دغه میرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي، او دغسې به مظلومې وي.
کله چې دغه میرمنې دغه نجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل نجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې چې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډوډ ورکو، او دا د اغین د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته واده کې، دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید د یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نشي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي، سبا ورسره ژوند نشي کولی. یعنی هغه حقیقي علما، هغه چې د اسلام نه خبر علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړی ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي، تر څو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا د راوزی خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې د دوه اواز خبرې به د یو بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندې، بعضې اوازونه غټې، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه وو اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک له باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیاد غلط وي، ته یو کور جوړې، دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه، دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور په راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کې، سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري، سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراعت کوي، تاسو اسلام مراعت کوي، تاسو له حقوق مراعت کوي، دا د پینې په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ښی دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ښی دی، یا د په واسطو ښی، یا د په نوع فشار باندې ښی دی، نو روان وخت کې د خپل اولادونو دپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي. به
که راسو اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي، یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریت دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نشته، کار نشته، مصروفیت او مسؤلیت نشته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره ښېګڼې لري؟
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وایي کار چې په سلای بې بلای، یعنی هر کار چې په مشورې سره دی کې خیر او برکت وي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک اواز واوري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلۍ د دغه رغبت راځي، یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینه محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې دغه صلاحیت او که او بل دا چې په فکر سره وشي، د ژوند مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لذیذ تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینه محبت باندې د دوی کړه وړه ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوی آئندم جوړه ده، د دوی اولادونو آئندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، هغه کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي؟ د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږېږئ، خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي، دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی، شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کېږي او ځکه زه رغبت نه لرم، نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو په نامه د سنت طریقې پګړۍ والي ده، ګیرې پرېښې ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره، نو دغه جلیله به هغه څه حق ورکړي؟ هغې خو په مغز کې شی نشته دی، فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبره، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي؟ نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي، د دو زړونه مات کړي دي، یعنی جرأت د نشي کولی چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده، او په محکمه کې خو موږ تاسو اوس ګورو، په محکمه کې خو موږ تاسو، نو الله رب العزت دې د دغه محکمو نه خلک وساتي، ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي، واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې د دوی لپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبي دی وکي نو وي چې دا خو ګستاخي دی وکي نه هغه د کینه هغه له دی وي چې د علماء د سید حق علماء نه ستاسې کینه دا زما حق دی او پلار په دې باندې ګناګاریږي موري په دې ګناګاریږي د سړی سره زما ژوند نکيږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څو ګناګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا څو قسمه مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه به ګناګارم نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځکه چې زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي
بله کورنۍ ته تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړي دا د دوه ژوند دا تاسو ژوند نه دی وسکه خدای نه خواسته لور ته لور پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک خوخته او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدامل خوته کولای شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زی زت لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زت باندې شفقت لرم زه پتا باندې محبت لرم دغه زت لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستیو چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنې مسلې ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی د هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وای دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوچ دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې په خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مخطور وي
مدني ته بل کچنګ چې په خبرونه کې روخانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت حسنای نظام د اتنجونی درس نه پریږي بیا دوی د کار حق نه لري نو قرانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر دینګونو او کجو حق ته په کتلو سره لازم غنو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خدای سي پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږئ تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې اغوله قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو او دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په اخر برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ आवाज هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ له ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا توسو ګره د نیوی کال د مانځلو اجازه ای ولا ورکړه دا نړیواله شوبه دا دیل نړیواله شوبه وي دیل نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې من کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه کړ یعنی الته بده دغه بی بی عائشه ام دغه کلسوم بده لولاند کوشته نظام اشته نظام بی بی رقیه د لولاند کو فاطمه زهرا د لولاند کو شمدود تاسو نه پختنه و کی دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی اشته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری